د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو بیا هم ستړي مشهي دا وخت په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه ده په روانه خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه یم په دې خبرونه کې اونیس پروګرام مشالونه هم درته لرو په دې سربیره د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه درته لرو همدارنګه کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته به هم کتنه کوو تاسو راسره اوسئ خو په سر کې د دې مهال تازه خبرونه د اسرار عالم محمد ناورو
د لاهور په پورونی ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر او یاد رسیدلې بلخوا په دې اړه د وزیر اعظم په مشرۍ غونډه هم روانه ده په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ مخې ته د ممتاز قادری د پلویانو درنه لا هم روانه ده او د افغانستان د ملي شورا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار یو توغندې د شورا د ودانۍ په یو څنډه او دوه نور د ملي شورا شاوخوا لګیدلې دي
او زه خبرونو تفصیل د لاهور په پورونی ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر او یاد ته ورسید بلخوا په دې اړه د وزیر اعظم په مشرۍ غونډه هم روانه ده دغه پیښه چې تیر ماښام د یاد خار په ګلشن اقبال پارک کې رامنځته شوې په لسګونو کسان پکې جوبل شوي هم دي چارواکي وایي په مړو جوبلو کې ګڼ شمیر ښځې او ماشومان دي د پیښې په ځای کې د پنجاب پولیسو ډي آی جی ډاکټر حیدر اشرف نن خبریالانو ته وویل
داسی سا اطلاع منگ تا نو راکلی شوی او خصوصا دی پارک که دا چاودن پا حقلا خود مخکینا چه قسم اطلاع نو خود دی باوجود منگ هر وقت خبردار اوسو دا برید کون که دومره ظالمان و چه پارک تا دا تفری پا غرز راغلی ماشومان زنانا او نور خلقی پا نخکلل
د پنجاب حکومت په صوبه کې د دې ورځو ویر اعلان کړی امریکا را دې برید غندنه کړو د بهنو چار وزارت ویان جان کربی یې ویلی دی چې هیواد د غم په دې غړې کې له پاکستاني ولس سره ولاړ دی د پاکستان تحریک طالبان جماعت الاحرار ویان د احسان الله احسان د برید ذمہواری منلې په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ مخې ته د ممتاز قادری د پلویانو درنه جاري ده او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومت د دې ښار پریډ زون کې پوځ ځای پر ځای کړی دی پرون د ممتاز قادری د څلوېښتۍ په موخه د پېنډۍ په لیاقت آباد کې ګڼ شمېر خلک راغونډ شوي وو چې بیا یې اسلام آباد ته مخه وکړه ریډ زون ته د ننوتو پر مهال د پولیسو مظاهرهچیانو ترمنځ پنختو کې د پولیسو په ګډون یو شمېر کسان جوبل شوي دي ممتاز قادری د 2011 کال په جنوري کې د پنجاب د هغه وخت ګورنر سلمان تاثیر وجلی وو او په دغه جرم کې ورته د عدالت په فیصله سږ کال د فروری په 9 پانسي ورکړل شوه سلمان تاثیر ویلی وو چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د اصلاحاتو ضرورت دی د کورمی انتظامی چارواکي وایي د قبایلي سیمو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړه اصلاحاتي کمیټه پاړه چینار ته راغلې ده چې نن به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه له ځایي مشرانو او خلکو سره خبرې اترې کوي د بره کورمی مرستیال پروتیکل ایجنټ شاهد علي خان نن مشالډو ته ویلو په سیمه کې د وزیر اعظم سلاکار ستاج عزیز سفران وزیر عبدالقادر بلوچ او د خبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړانه علاوه د کمیټې نور غړي به د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت په اړه د ځایي خلکو خوښه معلوموي چې د دې لپاره به د کمیټې غړي له ځایي خلکو سره بیلابیل ملاقاتونه کوي مشال رډیو ته غوښتي د افغانستان د ملي شورا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار یو توغندې د شورا د ودانۍ په یوه څنډه او دوه نور د ملي شورا شاوخوا لګیدلې دي د ملي شورا امنیتي چارو سرپرست عبدالغفار غورزنګ رسنیو ته ویل چې په دې پیښه کې د ملي شورا ودانۍ ته زیان اوښتې خو مرګ جوبلګي نه ده اړولې نوموړي ویل چې د پیښې په اړه جدي څېړنې پیل شوې دي په ملي شورا دا توغندې په داسې حال کې راغلي چې نن د کورنو چارو ملي امنیت سرپرست او د ملي اردو ځواکونو مشر په دې وروستیو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په خاطر ولسي جرګې ته استیز جواب شوی دی د دې برید ذمواري وسلوالو طالبانو منلي د روزګان په چرچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ جوبله اوښتي د چرچینو امنیه قومندان ویلي دا د د چرچینو امنیه قومندان ولیداد نن مشالې ته ویل چې له تېرې شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 28 طالبان وژل شوي دي. 40 امنیتي سرتېري او 40 وسلوال طالبان جوبل شوي دي. د بلجیم سرکاري وکیلان وایي پرون د چاپو پر مهال پولیسو د برسلز وسلوال بریدونو په شک کې 4 کسان نیولي دي. دغه بریدونه چې د مارچ په 28 رامنځته شوي وو پکې 10 کسان وژل شوي وو او نور 270 جوبل وو. د بلجیم د سرکاري وکیلانو د دفتر لخوا پرون جاری شوی یو بیان کې راغلي د دغه ترګرو بریدونو سره په تړاو پولیسو په برسلز ښار او خوشا سیمو کې 14 چاپې وهلي چې پکې له 9 کسانو تر پوښتنې وروسته 15 کسان خوشي کړی شوي دي. د عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د دې مذهب د اختر یا ایستر په موقع خپل روایتي وینا کې د نړیوالو د هغه ګامونو مخالفت کړی چې خپلو هیوادونو کې کډوال نه قبلوي. نوموړي پرون د ویټیکن مخې ته ورجمع شو په لسګونه خلکو ته وینا وکړه چې پکې یې د تشدد او ناانصافۍ او نړیوال امن ته د اروپي ګواښونو په اړه خبرې وکړې. پاپ فرانسیس د عیسایانو د کیتولیک فرقې په خلکو ټینګار وکړ چې د دوی هیوادونو ته د ورتلونکو ښځو او ماشومانو په ګډون هغه خلک هم شامل لیکم چې جنگ لوګي او ټولنیزو ناانصافۍ ولوجې خپل هیوادونه پرېږدي. او د سعودي عرب په مشرۍ د ترګرۍ پر ضد د 4 غړو هیوادونو اتحاد پوځي مشرانو په روم په ریاض کې غونډه کړې. سعودي عرب په تیر شوي دسمبر کې د دغه 4 ملکي اتحاد د جوړولو اعلان وکړ او د فروری په اخره کې یې پراخه پوځي مشکونه ترسره کړل. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ او 112 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 148 روپۍ او 149 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 80 پیسې او 20 روپۍ 95 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې. او 278 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 2.5، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 1.5، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 25 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا احمد الله چې تاسو ته د سبانه ورځې د موسم حالو د کرنسی به وړاندې کړې. تر هغې وړاندې سرالم مومن د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کړل او په پاتې خپرونه کې له ما نجیب عامر سره. امنیتی چارواکي وایي د لاهور پرونی ځانمرګي حمله کې د مرګ ژوبلې شمېره زیاته شوې ده. په اسلام آباد کې د ممتاز قادری پلویانو لا هم خپل لاریون او احتجاج ختم کړی نه دی. د کراچۍ خبریالان وایي یو شمیر کسانو پر پریس کلب برید کړی دی. د فاټا سیاسي اتحاد وایي د حکومت لغاړې د فاټا سباون لپاره ټاکل شوی کمیټې خپل کار په صحیح توګه پر مخ نه وړي.
هغه خو فاټا په دې حالاتو کې پاته کول غواړي او اف سی آر ملګرتیا کول غواړي او موږ دا شی نه منو او نه مکلم نه.
افغانستان پرون له ویسټ انډیز نه د کرکټ نړیواله شلوریزه لوبه وګټله او د افغانانو پر مخونو یې مسکا خوره کړه.
مانم عبدالله دی زما شاله ډیر خوشاله سلام او ډیر په خپل افغانستان په ټیم فخر کوم او الله جوړ چې په هر میدان په هر بازی کې دی دغه کامیاب وي.
د خبرونه په دویمه نیمایي کې د مشال مرکه درته لرو. را سره اوسه. د پاکستان امنیتی چارواکو نن مشال لړیو ته ویل چې په لاهور کې ترسره شوې پرونی ځانمرګي حمله کې د تلفاتو شمېره 9 نه پورته شوې. په دې سربیره له 300 څخه زیات کسان ژوبل هم دي. د حملې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې قبول کړي. نور حال د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د لاهور پولیسو تر مخه چې د اتوار په ماخام د ګلشن اقبال نومې پارک مرکزی دروازې سره ځان وژون کې برید وشو چې پکې د ماشومانو او زنانو په شمول 9 کسان مړه او د 300 نه زیات جوبل شول. د پیښې وروستو امدادي ټیمونو مړی او جوبل کسان جناح هسپتال، شیخ زاید هسپتال او فاروق هسپتال په شمول ځنو نورو هسپتالونو ته منتقل کړل او د 14 وروستو د لاهور په ټولو هسپتالونو کې ایمرجنسي ولګولی شوه. د پنجاب پولیسو ډی آی جی آپریشن ډاکټر حیدر اشرف د پیښې ځای معاینه کولو وروستو مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې د ماکا ځان وژون کې وه او د برید په حق له ورته د وړاندې نه هیڅ قسمه اطلاع نه وه. داسې څه اطلاع موږ ته نه وه راکړی شوې او خصوصا دې پارک کې د چاودنې په حق له خو د مخکې نه څه قسمه اطلاع نه وه، خو د دې باوجود موږ هر وخت خبردار اوسو. دا برید کوونکي دومره ظالمان وو چې پارک ته د تفریح په غرض راغلي ماشومان، زنانه او نور خلک یې په نښه کړل. د بم ډسپوزل سکواډ تر مخه چې برید کې 15 نه تر 8 کیلو پورې دماکه خیز مواد او بال بیرنګ استعمال کړی شوي وو. د ذکر دا چې د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د پیښې ذمواري قبوله کړې ده. د پیښې وروستو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې په هر حال کې به وسلوال خپل منطقي انجام ته رسولی شي او موږ لا د یو قام په حیثیت د ټولو فرقو نه پرته د ترهګرۍ مقابله کول پکار دي. دې تر څنګه د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR تر مخه چې د لاهور چاودنې وروستو د فوج مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د امنیت په حق له یوه غونډه وشوه چې پکې استخباراتي ادارو ته د پیښې پلټنې کولو هدایت وکړی شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
املته په اسلام آباد کې پاتې کېږو. په زرګونو خلکو له پرونه راهیسې د اسلام آباد په ریډ زون یا حساسه سیمه کې پر مظاهرو لاس پورې کړی دی. دوی د ممتاز قادری پلویان دي. ممتاز قادری د پنجاب یو پخوانی کمانډو او د پخوانی گورنر سلمان تاثیر باډیګارډ و چې په 2011 کال کې ښاغلی تاثیر په ډزو واژه. ممتاز قادری ته حکومت تیره میاشت د اعدام سزا ورکړه. اوس احتجاج کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په ملک کې د شرعي نظام نافذ کړي او د توهین رسالت په تور نیول شوې آسیا بیبي دي هم په دارو زړوي. له اسلام آباد سراج ظهیر.
د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژون کې ممتاز قادری د سلویختمې په موقع د اتوار په ورځ د یو شمېر خلکو احتجاجي مظاهره نن هم د اسلام آباد پارلیمان مخې ته روانه ده. له دې وړاندې پرون د اتوار په ورځ مظاهرهچیانو د پینډۍ لیاقت باغ نه مظاهره پیل کړه او تر دې اسلام آباد پارلیمان هاوس راورسېدل. دې دوران مظاهرهچیانو د اسلام آباد او پینډۍ پولیسو سره نښتې وکړې او املاک ته یې زیان ورسولو. د اسلام آباد پولیسو په وینا چې مظاهرهچیانو په ډي چوک کې میټرو بس سټیشن ته زیان رسولی دی او درې موټر یې هم سوځولي. د کومې وروستو چې د حالات کابو کولو لپاره پوز هم راوغوښتی شو. د پولیسو په وینا چې د دوران د مذهبي ډلو سره تعلق لرونکي 200 پورې کارکنان نیول شوي دي. د دې مظاهرهچیانو غوښتنه وه چې عیسایي زنانه آسیه بیبي څوک چې د مذهب د سپکاوي په تور تورن کړی شوی وه هغه ته دې د پانسۍ سزا ورکړل شي او ملک دې اسلامي قانون نافذ کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
کراچی خبریالان وایي تیره ورځ ځینو مظاهره کوونکو پر پریس کلب برید وکړ. د یو شخصي ټلویزیون ګاډۍ ته اور ورته کړ او تر ډیره وخته پورې پریس کلب محاصره کړ. دوی وایي مظاهره کوونکي د یو اسلامي تنظیم جمعیت علما اسلام تر چتر لاندې د کارکوونکي څانګې انجمن طلبا اسلام غړي ول. د کراچۍ نه محمد عمران پری رپورټ لري.
د کراچی پریس کلب عمومي سکتر اے ایچ خانزاده د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا په کراچی پریس کلب لومبی حمله ده، خو زیان پکې ځکه نه دی شوی چې په دغه مظاهرچیانو پسې د پریس کلب لویه دروازه بند کړې شوې وه.
کراچی پریس کلب پر حمله کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ایک مذہبی جماعت کی
یو مذہبی سیاسی ڈلی د سیوری لاندې چلیدونکو سازمان په کراچی پریس کلب د حمله کولو هڅه کړې. په دوی پسې دروازې بندې کړې شوې وې او دنن راتلو ته نه دی پریښودې شوې. دوی بهر ولاړ د جاک ټی وی ګاډۍ ته اور ولګو، شیشې ورلماتې کړې او هلته پرته کیمره یې د ځان سره وړې ده. پولیسو له دې پیښې وروستو کاروایی کړې او موږ دا ویلې شوې چې مقدمه هم درج کړې شوې او څه کسان یې نیولې. پولیس به د قانون تر مخه خپل کار کوي، موږ نه شو ځکه چې په موږ خو ظلم شوی.
حراست میں لیا ہے، پولیس کاروائی کرے گی، ہم تو مظلوم ہیں.
د ایچ خانزادہ په وینا چې دا پیښه د دغه سیاسي ګوند د وګړو لخوا د هغه فیصلې غبرګون دی کوم چې مرکزی ادارې پیمرا کړي او ویلي وو چې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کی ممتاز قادری جنازه یا د هغه د پانسه پر ضد مظاهرو ته د میډیا کوریج نه ورکړي.
میډیا هاوسز پر حمله کسی رد عمل میں ہو رہے ہیں اور وہ رد عمل جو ہے اس کا
سمرا ہم میڈیا باندھے حملے کی گی نداغ برگن دے دا کم ذمہ وار چے رسنئی ندی منگ دا وایو کدا دا مرکزی حکومت غلطی دا کدا پیمرا سزا دے ہوئی تو ورکڑے شی تے چا دا غلطی سزا یو غریب خبریال تو ولی ورکول کی گی حکومت دا ہر سب نظر کی وساتی او پ خصوصی توگا دا اطلاعات و مرکزی وزیر پرویز رشید باید دیڑختا پامو کی.
پرویز رشید صاحب بہت سمجھدار آدمی ہے, انہیں اپنی سمجھداری اور عقل مندی کا ثبوت دینا چاہیے.
دا پیخی ورستو دا سندھ اعلی وزیر سید قائم علی شاہ سلاکار مولا بخش چانډیو د پریس کلب دوره وکړه او ویل چې پیمرا کا په خبریالانو بندیزونه لګی نو زیان یې خبریال ته رسی. باید د اطلاعاتو مرکزی وزیر دې ته پام وکړي ځکه چې د خبریال کار یوازې خبر چاپول دي او دوی د کوم فکر یا یو ګوند نمائندګي نه کوي. باید پیمرا او د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید د خبریالانو د ستونزې ته پام وکړي.
میرے خیال اس ادارے کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے.
په خیال هغه ادارې ته ذمہ واری نه کار اغستل پکار دي. دا غوې د نا اهلې لقبل د خبریالانو ژوند د خطر سره مخ کیږي. زه پرویز رشید صاحب ته هم وایم چې نوټس دې واخلي, دا اداره دې وګوري, غلطی دې هغوی کی او زور یې بیا غریب خبریال ته رسی, دا مناسبه نه ده.
قیمت هماره غریب صحابی دوست کرے یہ مناسب.
دا مولا بخشانیو په وینا چې پولیسو د دې پیښې پترس کې څه خلک هم نیولې دي. دا ذکر دا چې په سند صوبه کې د دین وړاندې هم په کراچۍ او حیدرآباد کې د مذهبي ګوندونو لخوا په پریس کلب د رسنیو په گاډو او دفترونو حمله په دې وجه شوي چې ولې د ممتاز قادری جنازې او یا د هغه د تیزندې پر ضد په ملک روانو مظاهرو ته په خبرونو کې ځای نه ورکول کیږي. خو خبر اعلان وایي چې د پیمرا لخوا غوی ته بیا بیا ویل کیږي چې داسې خبرونه به نه چلی نو دوی هم مجبور دي. محمد عمران, مشال ریډیو, کراچۍ.
تبصرے, شننے, خبرونه, رپورٹونه,
اکسونه, ویڈیو گانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
فاټا سیاسی اتحاد وایي د قبایلي سیمو د 57 د ټاکلو لپاره د حکومت لغاړي. ټاکلې شوې کمیټې خپله دنده په سمه توګه پر مخ نه وړي او دوی په کار او فعالیت ځینې تحفظات هم لري. د دغه اتحاد غړو مشال لړیو ته وویل د پښتونخوا د پخواني ګورنر له استعفا وروسته یا د کمیټې خپل کار په ټپه ودرولی دی. له پېښوره زلان یوسفزی په دې موضوع رپورټ راستولی دی.
قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د زمکول لپاره تیر کال د ستمبر په میاشت کې د فاټا پارلماني غړو په قامي سملې کې بل جمع کړو چې پترس کې وزیر اعظم میا نواز شریف د نومبر په میاشت کې د فاټا د راتلونکي په اړه د قبایلی اولس سره د مشورې په غرض د خارجه چارو د سلاکار سرتاجیز په مشرۍ کې فاټا ریفارمز کمیټي یا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټي جوړه کړه. یادې کمیټې تر اوسه د باجوړ, ممن او شمالي وزیرستان دورې کړي دي او د نورو څلورو ایجنسو د شپږ افار سیمو دورې د ځنډ ښکار دي. د خیبر پختونخوا نوی گورنر اقبال ظفر جګړه سورو دی وړاندې رسنیو سره خبرو کې وویل چې یاده کمیټي به ډیر زر خپل کار بیا پیل کړي. خو فاټا سیاسي اتحاد سو سوارې په خبری کانفرنسونو او احتجاجي مظاهرو کې د کمیټې د کار کولو په طریقې کار نیوکې کړي دي. د سیاسي اتحاد یو غړي عبدالله ننګیال بیټنی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دا خو یو مخصوص خلک دی او مخصوصه طبقه چې کوم تیر یو 1500 کالونه چې پاکستان د کومو نه جوړ شوی غی نه مخ شي چې کوم خلک واغه خلکو سره بیا دوی جرګه کوي نو هغه خلک خو چې کوم موقف لري کوم خبره دا خو ډیره سپینه ده. هغه خو فاټا په دې حالاتو کې پاته کول غواړي او اف سی آر ملګرتیا کول غواړي او موږ دا شی نه منو او نه مکلم نه ده.
د فاټا سیاسي اتحاد سینیئر نائب صدر نثار مومند وایي چې د کمیټې د کار کولو د طریقې پر ضد او قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د زمکول لپاره دوی په احتجاجي تحریک پیلولو سلا شوې دي.
ټولی جنسو دورې هم شروع کوو. لومبۍ دوره به زمونږ خیبری جنسۍ ته په نورو جنسو کې به دورې کوو او بیا به مونږ د یو غټې جلسې پروګرام په پېښور کې هم لرو چې مونږ اوس تاریخ نه یاد کړی چې په هغې کې به زرګونو قبایل مونږ د قبایلي سیمو نه راوباسو او هغه پېښور ته راځي. که دا کمیټې مغه چې خپلې هغه چا کوم سوچ مخکې وو او هغه لري نو مونږ د دغې کمیټې یو فیصلې ته هم نیو تیار او د دې پر ضد به مونږ دغه تحریک تر د هغې چلو چې تر څو مونږ د پښتونخوا حصه نیم جوړه شوي.
خو بیا د قبایلي سیمو ځینې سیاسي غړو او ملکانو وخت پر وخت په غونډو او خبری کانفرنسونو کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو مخالفت کړی دی او فاټا د ځان له صوبې جوړولو یا د ځانګړي حیثیت برقرار ساتلو غوښتنې کړي دي. زلان یوسفزی, مشال ریډیو, پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میدانې صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو دو لزرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینز سوا آتیا ول لزرا ات سوا آتیا او پینز لزرا و سوا شپیتو کلو هرسا او ری دلشه
د اوروزګان په چرچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې د تېرې شپې راهیسې 12 افغان سرتیري او 28 وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې د وسلو او مردکیو د کموالي په وجه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې وسلوالو طالبانو نیولې دي. له کندهاره محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د اوروزګان په چرچینو ولسوالۍ کې د دیرلس ورځو راهیسې جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې د تېرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو خپلو حملو ته زور ورکړی. د چرچینو امنیه قمندان ولیدا د ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 28 طالبان وژل شوي، 24 امنیتي ځواکونه او 24 وسلوال طالبان ټپیان شوي.
طالبانو د تېرو ساوسو تشکیلونه راکړي دي، د باغران څخه، د یلمن څخه، د خاص روزګان، د چوریا څخه، د ګیزو څخه، د ګراوت څخه، د ګرد چارچینو طالبان. نو نن یې دیارلسمه ده چې د شپې او د ورځې سخت جنګ روان دی. زموږ د 12 کسه شهیدان لرو، 14 کسه زخمیان لرو او دښمن 28 کسه زخمیان لري، 30 کسه مړي لري.
امنیه قمندان وایي طالبانو تر اوسه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې نیولې او که مهمات ورته ونه رسېږي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. د کمانډان په وینا په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د سړیا په وجه د غسیمې وسلوالو طالبانو ته پرېښي.
د مرکزي حکومت خوا څخه کوم همکاري، کوم کومک نه و. زموږ پولیس ډېر بدخابه شول، دوی به نوي تشکیلونه باندې راکول. سهار به یو ځای جنګېدل، ماښام به بل ځای جنګېدل، پر نیمه شپه به بل ځای جنګېدل. زموږ د هغه پرسنل وه نو باره ډېر ستومانه شوله، ډېر ستړي شوله. باره نو ما سره راټول کړله، سره یو ځای مې کړله، د دوی د ستړیا په خاطر، د دوی د خاصبي په خاطر چې اوس نیمه مقامت کوي، نیمه افراطو ته دي.
په عین وخت کې د دولت وسلوالو مخالفین هم د چرچینو په جګړه کې د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د طالبانو ویان قاري سپ احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په چرچینو ولسوالۍ کې تر اوسه لس امنیتي پوستې نیولې او جګړه اوس هم روانه ده.
د سولې پر لور
مستقبل خاورا
امر غواړو، امر
غواړو. یو ناڅه بدرزه شو په بزغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي.
ولې ګلم ته دي، ولې بیا ته دي؟
هر طرح کرے بدرنګ څه کړه چې دا غمینه لژن د سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي.
موږ ته پندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज دی،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د کونړ مراورې ولسوالۍ کې سرحد ته نږدې سیمو ته له یو کال تړل شوې لاره د قومي مشرانو او ولایتي شورا په هڅو پرانیستل شو. تېره ورځ پرې موټرو تګ راتګ پیل کړ. د یادو سیمو خلک وایي له یوې خوا طالبانو سرک کې خنډونه پیدا کړي وو او له بل لوري حکومت پرې لاره تړلې وه چې له امله یې د ګډو ستونزو سره دوی مخ و. نور حال له کونړ نه روحلان وري په دې رپورټ کې راکړ.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار ازادي راډیو ته وویل له تیر نږدې یو کال څخه د مرور ولسوالۍ چینار، پیتاو او نورو کلیو ته دولتي مسولینو د دې په خاطر لاره تړلې و چې د همدې ولسوالۍ اړوند د ډیورن پر کرخه د پرتو پولیساتو ځواکونو د تګ راتګ او اکمالاتو په وړاندې وسلوالو طالبانو ستونزې پیدا کړې وي.
دغه ولسونو شکایت ولایتي شورا ته وکړو، د ولایتي شورا په حالو ځلو باندې، دولت په همکارۍ باندې دغه لار نن دغه ولسونو په مخ کې اخلاص
سیار وای د لارې په خلاصون کې هیڅ شرط نه دی ښودل شوی
نه هیڅ شرایط په یو بل په مینځ کې نه صرف دولت او دولت په مینځ کې خپله هماهنګي ورسره ساتو او د خپلې خاورې وطن نه دفاع
د مرورې قومي مشر حاجي جانولي وای د لارې بندولو له امله یې ولسونه ګڼو ستونزو سره مخ دوی څو ځله د کونړ امنیتي او ملکی چارواکو او وسلوالو طالبانو سره د خلکو ستونزې شریکې کړې وې
او دغه ولسونه به د خپل خوراکي مواد د یو بلې لارې نه د خرو په واسطه یا د شا په واسطه باندې هغه کلو بندو ته رسول چې ډېر تکلیف څه خلک مخو او دغه څه وخت کېږي زموږ د ولسوالۍ قومي مشران کوزه او برځوانه سره یو شو هم د طالبانو ته چې کومې مسایل وو هغوس هم خبرې وکړې او بهرحال د ولایتي شورا ته او د ولایتي شورا په هلو ځلو باندې انشاءالله نن دغه لارې ولسونه په مخ خلاص
هغه وایي طالبانو هم ورسره منلي چې غاښي کنډو ته به د افغان سرتیرو د اکمالاتو په وړاندې خنډو نه پیدا کوي د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل دوی هیڅکله نه غواړي چې ولسونه ستونزو سره مخ شي خو وسلوالو طالبانو څو میاشتې وړاندې په مروره کې په پرتو افغان ځواکونو سخته حمله وکړه چې دواړو خواو ته پکې تلفات ورسېدل او همدا راز یې په لاره کې ماینونه ځای په ځای کړل موږ د دې دپاره لاره بنده کړه چې څو ولسي وګړو ته د زیان رسېدو مخنیوی وکړو او لاره کې ښخ شوي ماینونه له منځه یوړل شي څرنګه چې ساحه نام نه ده او هلته طالبان واکمن دي همیشه یې په افغان ځواکونو ډزې کولې نه یې پرېښودل چې لاره کې ښخ شوي ماینونه خونسا کړي خو اوس د ولایتي شورا او قومي مشرانو په هڅو لاره پرانیستل شوه مروره ولسوالۍ د مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورند کرخې ته څیرمه پرته ده چې له کرخې اخواته د باجوړ ایجنسی موقعیت لري په یاده لاره به پخوا د باجوړ او کونړ خلکو په موټرو کې تګ راتګ کولو خو له کومې ورځې چې په باجوړ کې امنیتي حالات خراب شوي په یاده لاره د خلکو تګ بند شوی او که چیرته د غاښي کنډو سرک دغسې پرانیستی پاتې شي نو د خط دواړو خواو ته پراته قومونه به یو ځل بیا له همدې لارې د یو بل مړي ژوندي کې د ګډون دپاره ځانونه ورسوي
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري هلې ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو
افغانستان پرون له ویسټ انډیز نه د کرکټ شلوریزه لوبه وګټله که څه هم دې کار د ویسټ انډیز مخه د سیمی فاینل تګ نه راونه ګرځوله خو دا چې د افغانستان نوې لوبډلې یوې پیاوړې لوبډلې ته ماتې ورکړه دې کار په افغانستان کې خلک زیات خوشحاله کړل پرون خلکو د خوشحالۍ جشنونه ونمانځل له کندهاره صادق رښتینی رپورټ لري
سلګونو اوسیدونکو په هند کې د نړیوال شلوریز جام د لس غورو لوبډلو په پړاو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې بریا په خورا جوش او خروش سره ولمانځله د ښار پر واټونو د زرګونو ځوانانو او کوچنیانو یو لوی کاروان چې د افغانستان بیرغونه ورسره و خوشحالي او اتڼونه وکړه د کرکټ مینوال وایي چې لوبه یې وکتله او د افغانستان د بریا په خاطر یې تر سترګو د خوشحالۍ اوښکې توی شوې
مانم عبدالله دی زه ماشاءالله ډېر خوشحاله سولم او ډېر په خپل افغانستان په ټیم فخر کوم او الله جوړ چې په هر میدان په هر بازی کې دې دغه کامیاب وي خدای دې تل کامیاب لري
زه ډېر خوشحاله یم او فیسبوک کې مې ملګرو سره شیر کوي زه زیات په دې ویاړم او موږ باید په هر څه کې باید داسې غوښتل وو چې په څه کې باید کامیاب ترلاسه کړو
اسمان سلطان محمد ډېر خوشحاله بې انتها خوشحاله یعنې دونه خوشحاله کوم چې دونه خوشحاله کیږي
مانم علي احمد ډېر خوشحاله یم یعنې دا ډېر افغانستان د خلکو لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې دوی دا بازي وګټه او دوی فریا د افغانستان بیرغ یې په ټوله نړۍ کې ورپاوي مست ډېر د افتخار دی
په هند کې د روانو سیالیو په لټ کې که څه هم د افغانستان لوبډلې درې لوبې بایللې خو د ښې لوبې له امله یې د کرکټ په نړۍ کې د خلکو زړونه وګټل
افغانانو سلام سلام
کال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو د سټوډیو د غړی ستن خای چې د محل په پیښور کې د یوونی مبجه کیدون کې دا په پورا یوونی مبجه ته اسلام ممند خبرونو سرټ کې وړاندې کړ.
د لاهور په پرونی ځانمرګي بریټ کې د وجل شو کسانو شمیر او یا تر رسیدلې او څه باندې 300 کسان جو بلدي. بلخ په دې اړه د وزیر اعظم په مشرۍ غونډه روانه ده چې په کې د هیواد د قانون چارو وزیر او د پنجاب صوبې وزیر الله هم ګډون کوي. دغه پیښه چې تیر ماښام د یاد خار په ګلشن پارک کې رامسته شوې د چارواکو په خبره په مړو جوبلو کې ګڼ شمیر ښځې او ماشومان شامل دي. امریکا هم د دې برید غندنه کړې ده او د پاکستان تحریک طالبان جماعت الاحرار ویان احسان الله احسان د برید ذمواري منلې. په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ مخته د ممتاز قادری د پلویانو درنا جاری ده او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومت د دې خار فرید زون کې په وځ پر ځای کړی دی. د قبایلی سیمو لپاره د وزیر اعظم لخوا د جوړې اصلاحاتي کمیټې غړي په اړه چینار ته ورغلي چې دا به نن د قبایلی سیمو د انتظامی اصلاحاتو په اړه له ځایي مشرانو او خلکو سره خبرې اترې کوي. دا خبرې د براکورم ایجنسی مرستیال پروجیکټ لیجنډ شاهد علي خان نن مشال رادیو ته کړې دي. د افغانستان د ملي شورا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار یو توغندې د شورا د ودانۍ په یو څنډه او دوه نور د ملي شورا شاوخوا لګېدلې. د ملي شورا امنیت چارو سرپرست عبدالغفار غورزنګ د سنوي ته ویل چې په دې پیښه کې د ملي شورا ودانۍ ته زیان اوښتی خو مرګ ژوبلې نه دړولې. د اوروزګان په چرچین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ په جګړه کې افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی. د چرچینو امنیت قوماندان ولیداد نن مشال ډوته ویل چې له تېرې شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبان ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 28 طالبان وژل شوي. او د سعودي په مشرۍ د ترګری پر ضد د څلور دیش غړو هیوادونو اتحاد پوځي مشرانو پرون په ریاض کې غونډه کړې.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو د سلام مومن نامو د خبرنو سر ټکی واوریدل. د خبرونه په دې نیمای کې د مشال مرکز تر لرو خو ترغه وړاندې کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. ورته اسلام آباد ته د سراج ظاهر نورو چنن پاکستاني رسپانو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړې.
نن جنگ روس پڼ خپل ادري کې لیکي په پاکستان کې داسې قانونونه تر اوسه پورې عملی دي چې پکې زیاتره د برتانیې په دور کې سل کاله وړاندې نافذ کړی شوی وو او په دې کې د عدالت د فیس نواخله تر د ترهګرۍ او سایبر کرایم په شمول ځینې نور قانونونه موجود دي. د ادارې په وینا که څه هم په دې قانونونو کې په بدلون غور شوی دی خو عمل کړی شوی نه دی. او د وزیر اعظم نواز شریف د قانون او انصاف لپاره سلاکار ویلي دي چې په دې زړو قانونونو باندې دوی غور کوي او ویلي دي چې تیر وختونو کې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي قانون غلط کارول شوی دی باید چې په دې قانون په سینټ کې بحث وکړی شي. اداریه اخري کې وایي په کار ده چې کوم قانونونو کې د بدلون ضرورت وي او د سلو کالو راسې را روان دي په هغه کې په فوري توګه د بدلون لپاره کار وکړل شي ځکه چې په موجوده جدید دور کې په دې زړو قانونونو د نظر سانی ضرورت دی. د پیښور د خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې ډېر خیال بکول وی چې د بهر ملکی ان جی اوز غانو فندونه پترغه غری کې ونه کارول شي ځکه چې دا وخت ترغه غری د مخنیوي لپاره د ترغه غرو فندنګ ودرول ډیر ضروری دی. ادارې وړاندې لیکي تر سوچي د ان جی اوز د فندونو د غلط استعمال خبره ده. په دې حواله د مختلفو ټپو لخوا پوښتنی راپورته کیږي او د ځینې ان جی اوز په حق له خو شکونه هم صحیح ثابت شوی دي او څنګه چې وفاقي وزیر پخپلا هم تسلیم کړی ده او د دې سره سره په دې غیر سرکاري ادارو دا تورونه هم لګي چې د پاکستان د معاشري او تهذیب خلاف کار کوي. اداریه اخري کې وایي چې کوم غیر سرکاري ادارې د پاکستان د مفاداتو او د امن خیال ساتي باید چې حکومت د هغوی مرسته وکړي او چې په کوم باندې شکونه را پیدا کیږي چې د هغوی په هلو ځلو نظر وساتل شي نو هیله ده چې حکومت په دې اړه خصوصي پاملرنه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وسم نړیوالې رسنۍ ډان ورسپانه لیکي چې په بلجیم کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا بریدونه څرګندوي چې داعش ډلې اوس نړیواله بڼه خپله کړې ده. او هافینګټن پوسټ ویبپاڼې بیا لیکلي چې د پاکستان چارواکي دعوه کوي چې د بلوچستان صوبې نه د هندي استخباراتي ادارې رایه او مهم غړی نیولې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې اورو د مجید بابرنه.
ډان ورسپانه کې لیکوال عامر رانا لیکي چې د بلجیم په سرخار برسلز کې په دې نږدو کې چې کوم ترهګریز بریدونه شوي د هغې نه معلومیږي چې اوس اسلامي دولت وسلواله ډله په یوه نړیواله ترهګریزه شبکه کې بدلیږي. او د لیکوال په خبره په عراق او شام کې د دغې وسلواله ډلې په واکمنو سیمو د ولکې کمزوري کېدل د دې تر شا لوی سبب کېدای شي. خو د ورسپانې په خبره یادې ډلې اوس په اسلامي وسلوالو کې خپل محبوبیت ځکه د لاسه ورکړی دی چونکې په نظریاتي توګه یې فرقیزه بڼه خپله کړې او ځکه په افغانستان او پاکستان کې د دې ډلې سره تړاو لرونکي د خراسان وسلواله ډله هم د ماتېدو په حال کې ده. او د دې وجه دا ده چې یادې ډلې د افغان طالبانو په ډرون بریدونو او د افغان حکومتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې ډېر ځاني زیانونو سره مخ شول. همداراز په پاکستان کې هم د یادې ډلې یو شمېر فعالیتونه یا پلانونه د دغه هیواد د پوځي او غیر پوځي استخباراتي ادارو لخوا شنډ کړل شوي دي او چې څومره وړې وړې ډلې وي هغه ټولې یې نیولې دي. د ورسپانې په خبره تر ټولو مهمه خبره دا ده چونکې په سیمه کې د فعالو وسلوالو ډلو په بنیادي ډانچه نظریه او بیانیه د دیوبندی مسلک د نظریه زیات کنټرول دی نو ځکه هم اسلامي دولت وسلواله ډلې د خپل سخت فرقیزه دریځ له وجې د دغه هیواد وسلوالو ډلو کې څه خاص مقام ترلاسه نه کړو. او دغه ډلې دا نظر لري چې په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره مفاهمت یا په ګډه کار کول ګران کار دی. د ورسپانې په خبره ګڼ شمېر څېړونکي په دې خبره ډېر حیران دي چې یاده ډله چې څومره په تیزۍ سره مخې ته راغلې وه هم هغه تیزۍ سره مخ په ښکته روانه ده. بلخوا هافینګټن پوسټ ویبپاڼې په خپل یو راپور کې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د هند د سمندري ځواک د یو پخواني افسر د نیولو موضوع راغستې ده چې پاکستاني چارواکي یې د هند د استخباراتي ادارې را یو مهم چارواکی بولي او دعوه کوي چې په بلوچستان کې د خرابو امنیتي حالاتو تر شا د هند د استخباراتي ادارې را لاس دی. او د دغه پخواني افسر کلبوشن یادیو په اړه وایي چې یاد کس د را یو مهم چارواکی دی خو هند د ښاغلي یادیو د دغه هیواد استخباراتي ادارو سره د تړو خبره رد کړې ده. تر دا مهال دا نه ده معلومه چې دغه کس په کومو حالاتو د بلوچستان صوبې کومې سیمې نه نیولی شوی دی خو تر دا مهال پاکستان چې په دغه هیواد کې د امنیت د خرابۍ څومره تورونه لګولی شول هغه یې په دغه کس ولګول.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د خپل واکمنۍ له پیل راهیسي په بیا بیا پر نړیوالو ملګرو هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان د امنیتي ننګونو سمې مقابلې لپاره د افغان هوایي ځواک پیاوړی کړي. د افغانستان هوایي ځواک د پخوا پرتله څومره پیاوړی شوی او آیا د هیواد امنیت ساتلو وړتیا لري او کنه؟ دا نن د مشال مرکې خپرونې مرکزي موضوع ده چې پامیر ساحل د افغانستان هوایي ځواک له مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردک سره څېړلې.
ستړي مشي تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جنگول روان دي. د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان هوایي ځواک او د افغانستان ملي اردو جنگیږي او تاسو ته دا هم معلومه ده چې په دې څو تیرو څو وختونو کې افغانستان ته امریکا هم ځنې الوتکې ورکړي او ورسره هند هم ژمنه کړې ده چې ځنې هلیکاپټرونه ورته ورکړي. د افغانستان د هوایي ځواک په اړه دا ویل کیږي چې هوایي ځواک یې هم را پیاوړی نه دی څومره چې پکار ده او همدا لامل دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا له بهرنیو ملګرو هیوادونو دا غوښتنه کړې ده چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره دی ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د هوایي ځواکونو مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ را سره نن په سټوډیو کې دی او له ده سره د افغانستان د هوایي ځواک ته ورپېښو ننګونو په اړه ورسره د افغانستان د هوایي ځواک د وړتیا او کار په اړه باندې خبرې کوو. جنرال صاحب ستړي مشي
مننه کوم تاسو نه.
په افغانستان کې دغه اوس مهال هم لسو څخه په زیاتو مقاماتو کې ولسوالیو کې یا په کلیو کې جنگ روان دی. افغانستان هوایي ځواک دا وړتیا لري، دا تجهیزات لري چې په دغو مختلفو ځایونو کې په یو وخت سره وجنګیږي د وسلوالو مخالفینو پر ضد؟
بله، موږ په شپږ قلدوګانو او دوې پیرقو کې هم د اوس د موږ چوړکې او ترانسپورت هلیکوپتر شته دي او د شپې او د ورځې دی آماده دي په ضد دښمنان باندې، هغه دښمنان چې په افغانستان کې سوله ثبات نه غواړي او د افغانستان د نارامي په خاطر باندې دی جنګونه کوي، دو په مقابل کې جنګیږي. د اوس هم په شپږ قلدو او دوې پیرقو کې
یعنې هېڅ مشکل تاسې نه لرئ؟
مشکل شته دی، مشکل هم د تجهیزاتو د نگاه شته، هم د وسایطو د نگاه شته. مشکل خوده مشکل په دیارلس سوه څلور نوي کال کې چې موږ د غټ چالش سره مخامخ و یو ډېر آزمون کار و، د قوای هوایي خصوصا د دفاعي امنیتي قواو د پاره هغه مشکل یو څه کم دی په دیارلس سوه پنځه نوي کال کې، په خاطر آمادگی ورته نیولې ده.
چې دا څنګه کم شو په دې یو کال کې، څنګه بدلون راغی، څنګه پرمختګونه وشول؟
موږ په دا یو کال کې هم تعلیم و تربیې ته هم زیاته توجه وکړه و هم نوې تیارې چې ای بیست و نو راغلي دي او می بیست و چهار چې هند کمک کړی دا هم راغلي دي او دوغونه استفاده کړي برارود غو د یو ښه تکتیک نه هم د می ابدانه کار اخیستی چې هغه پیش په توپ مسره وي، اوس هم په راکټو مسره کړي په ټولو نقاطو د افغانستان کې.
ډګر جنرال عبدالوهاب وردک صاحب، به تاسو ویلی چې ای نهه ویشت الوتکې راغلي دي، دا امریکا تاسو ته درکړي دي او دا څه قسم الوتکې دي؟
ای نهه ویشت الوتکې یو تحت ثبت الوتکې دي، لاکن یوشه زه وایم چې دوستان هغه څوک چې مسلکي دي هغه د باخبر اوسي چې په دو کې غلط فهمي ونه شي، چې په دې تغرو کې ډېر پیشرفته او تجهیزات کار اخیسته دي، ځینې او په دې کې وګولي دي ډېر پیشرفته، چې هغه تجهیزات کولی شي هغه هدفونه هم د شپې هم د ورځې هم په خراب هوا کې هم په ښه هوا کې د بینه یوسي. هدفونه کمپیوټري په مځکه کې ورکول کېږي او په مځکه کې ښول کېږي. بل ډېر ښه توپ چې لري دغه الوتکې د دو دی چې دی په شعا د رایزر باندې بم او راکټ اداره کېږي او په دې کې د موږ پیلوټان تعلیم و تربیه شوي دي. د اوس اته نفره پیلوټان کابل ته راغلي دي د امریکا نه، او که د خدای رضا وه موږ په دغه پنځه لسم یا شپاړسم د اپریل موږ دا افتتاح کوو. اته باره الوتکې دي او د پیلوټانو سره چې پیلوټان او انجینران ټول افغانان دي.
صحیح جنرال صاحب، تاسو ویلي چې دغه الوتکې خپل هدف سم په نښه کوي او روزل شوي پیلوټان له امریکا راغلي دي افغانستان ته. اکثر چې الوتکې کله بمباري کوي نو په هغې کې ملکي تلفات هم کیږي. ناټو یا امریکا چې هم بمباري کړي دي هغې کې هم ملکي تلفات شوي، لکه وروستۍ بیلګه او لویه بیلګه دا په کندوز کې بمباري وه چې د بې پولي ډاکترانو روغتون یې باندې بمباري وشوه. د افغانستان هوایي ځواک د دغسې بمباریو په صورت کې ملکی ځانونو او مالونو یا املاکو ته د تاوان رسولو مخنیوي په څه طریقه باندې کوي؟
موږ زیات کوشش کوو د دې سره هم حقوقي او درسونه مخکې بوي د پیلوټانو سره چې دی هدفونه وي یا هدف بمبارد کوي. په مځکه کې هم دی زیات کوشش کوي چې ملکی خلکو ته ضرر ونه رسي، نقص ونه رسي، تاوان ونه رسي. او بل روا دی مشخص کوي چې جی پی ایس هم یو دستګاه ډېره مجهزه ده، هغه هم تشخیصوي هغه هدف چې ملکیانو ته ملکیان نږدې وي. د درندې سوانه باید استفاده ونه شي، د سپکې سوانه استفاده وشي. پوغو هدفونه چې آرته ملکی خلک نږدې وي د درندې سوانه استفاده ونه شي. نظر په هدف باندې سوا باید تعیین شي، که هدف که دروند وي، هدف که ډېر مهم وي او ملکی خلک ورته نږدې وي، دغو نه موږ صرف نظر کوو او حوصله کوو چې څو دا هدف ته د سپکې سوانه په واسطه باندې د بینه یوسو. بعض وخت داسې کیدای شي چې ملکی خلک هدف ته نږدې وي، د درندې سوانه استفاده وشي او ملکی خلک متضرر شي. لاکن موږ ته دا هم د ستر دریسي نه د وزارت دفاع نه دا هدایت ورکړ شوی دی. موږ هم ټولو قطعاتو ته دا هدایت ورکړی دی چې هغه هدفونه چې ملکی خلک ورته نږدې دي، د درندو سوانه باید استفاده ونه شي چې څو ملکی خلک متضرر نه شي او تاوان ورته ونه رسي. دا هم هم درسونه مخکې بووی دي، هم هدایتونه ورکړي دي، و هم دیسم راهنماییگان ورته کړی دی چې د دې نه جوړګیږي وکړي.
د افغانستان د هوایی ځواک د مشر په توګه باندې تاسو دا راته ویلی شئ چې په افغانستان کې چې کومې غرایزې سیمې دي، لکه اچین دی، کونړ سیمې دي، نورستان سیمې دي، دلته چې کله عملیات کیږي د وسلوالو ضد، په هغه وخت کې د افغانستان هوایی ځواک په دغه غرایزو سیمو کې په څه طریقې باندې عملیات کوي، او رښتیا هم د ملي اردو د ملي پوځ مرسته په هغې کې هوایی ځواک کوي کولی شي کنه؟
بله، موږ په څلور دېرش ولایتو کې موږ کومک کولی شو د ملي اردو د قطعاتو سره او د امور داخله د قطعاتو سره په معربه کې یا په عملیاتو کې موږ د دې سره کومک کولی شو، هم د ورځې هم د شپې د اوس کولی شو، هم د چورکو په واسطه باندې. خو ای 29 تاریخ د موږ په اپریل کې په کار شیو کوي، اوس تمیني پروازونه کوي په افغانستان کې، په اپریل کې افتتاح کوو او په کار شیو کوي، چې هغه هیڅ هدف نه خطا باسي او نه خطا وزي زنه او نه هدف نه بم و راکټ منحرف کېدی هم نشي، په خاطر دې چې دوپو کې د شعاع د رایز نه زیات استفاده کی.
او د هند د چورلکو یا د هلیکاپټرو ذکر تاسو وکړ، هغه څه ډول چورلکې دي او وایا یوازې ترانسپورټي دي کنه جنگي؟
هغه هم می 24 باندې په نوم یادېږي، چې دا اوس هم په هلمند او هم په کندوز کې دونه استفاده کیږي، هم توپ کار کوي، د توپ نه استفاده کوي، هم د راکټ نه، چې راکټ اسپانچ کاپ نومه باندې راکټ استعمالېدای شي په هغو کې، دا اوس هم د موږ ډېر پیاوړي او با شجاع پیلوټان د نه استفاده کوي په کندوز شمال کې او په هلمند ولایت کې.
دا تاسو چې کومې خبرې ماته وکړې، له دې زه دا ویلی شم چې د افغانستان هوایی ځواک اوس تر ډېره بریده تجهیزات، الوتکې، هلیکاپټره دا شیان لري او خپل هیواد کولی شي چې وژغوري له هر ډول خطر څخه کنه؟
موږ یو څه مشکلات هم لرو، لاکن عمره مشکلات موږ نه لرو چې موږ د تشویش وړ وي. موږ کولی شو چې په دغې موجوده تخنیک، لکه تیر کال چې موږ ډېر مشکلات درلودل د روزنې او ښوونې په باره کې زیات مشکلات درلودل، د هلیکوپترو د مجهز کېدو په مقابل کې زیات مشکلات درلودل، لکن په دې 15 نوي کال کې موږ هغه مشکلات چې په تیر کال کې و دغو موږ تجربه حاصل کړې ده، دغو نه موږ زده کړي دي، دې کال کې موږ زیات آمادګي نیولې ده، لکن
بلاوې د خطر مخنیوي او خطر پر ضد د جنګېدو ډېر آمادګي لري. تاسو د روزنې خبره وکړه، د افغانستان څومره پیلوټان یا انجینران یا د هوایی ځواک سره تړلي نور مامورین په نورو هیوادونو کې روزنه ترلاسه کوي او په کومو کومو هیوادونو کې دي که دا راته ووایاست؟
موږ زیاته روزنې او ښوونې ته زیاته توجه کړې ده، او ځوانه طبقې ته، چې ځوانه طبقه دی د موږ اساسي څلو درې هیواد دي چې زیاته د موږ پیلوټان او انجینران په امریکا کې تروزل کیږي، او د اوس په چک چې د زه اوس راغلی یم، د دې چک په دو چک کې روزل کیږي، چې زیات دلته هم په حدود 50 نفره دي پیلوټان په امالاتو کې روزل کیږي، او د تقوی د مسلک د تقوی په خاطر باندې په هند کې روزل کیږي. بلعلاوه د دې نور مملکتونه لکه ترکیه، ایتالیا او چین، په دو کې هم واړه واړه ګروپونه دي، قوای هوایی شته دي، چاته هم پیلوټي هم تخنیکي، چاته هم تعلیم و تربیه کیږي. په داخل د افغانستان کې زیات توجه شوې ده چې په پانتون د هوایی کې روزل کیږي، او د موږ میدان اساسي میدان د روزنې دپاره د تعلیم و تربیه شیندن ده، چې پوزا کې هم روان دی ده، ښوونه او روزنه د شپې پروازو
او د الوتکو پرزې سامانونه، دا ټول شیان تاسو سره هلته موجود دي په افغانستان کې، د هغې مرسته در سره ناټو کوي، امریکا کوي، څوک
د الوتکو د پرزې د ترمیم ټول مرسته امریکا د موږ څه کوي، او د دې په واسطه باندې کې ترمیمات الکوفته د الوتکو او د تا الکوفترو په خارج کې هم د دې په واسطه کې، او په داخل کې د موږ انجینران په ورکشاپو کې د دې همکاري هم شته ده، او د پرزجاتو د اکمالولو په خاطر باندې هم د دې اکمالوي. یو څه مشکلات شته د پرزجاتو او د ترمیم په خاطر باندې چې د وضع د سیاسي برهمې خوړلی دی، په دو کې یو څه ځنډ مابین ته راغلی دی.
او دا د پرزو خبره وشوه، نو څو ورځې مخکې ځینې پرزې وړل کېدې د پاکستان لوري ته چې هغه ونی
ونیول شو کانټینرونه ونیول شو دا څوک و دا خلک او دننه د افغانستان د هوایی ځواک اډې یا بیسونه دومره پیاوړي دي داسې جوړ دي چې له دې غلا ونشي له دې شیانو یو نوړل شي بل ځل دپاره
په رسوو کمپنۍ شخصي کمپنۍ په افغانستان کې چورډکې لري او پروازونه کوي او دغه هغه نفر چې د انتقالول هغه نیول شوي دي د قانون پنجو ته سپارل شوي دي هغو اقرار هم کړی دی او نور به هم په د نږدو وختو کې په رسنو کې هم د اقرار وکوي چې د پوزې د کوم ځای اخیستی دي او چیرته یې وړوې څنګه یې وړوې هغه په دې باندې مربوطې دي په باره کې زه څه نه شوم لاکن زه د اطمینان ورکوم د افغانستان ملت ته دا اطمینان او ټول هوا بازان ته چې په دوکې به یوه پوزه هم د قوای هوایی د طریقه نه وي دا اطمینان
ورکوم هوایی ځواک نه دي دا د کمپنۍ او شرکتونو
بله دوه د دموګ نه وایي دموګ ټولې پوزې چې راځي هغه کمپیوټري راځي داخليږي او یو برته کمپیوټري تسلیمیږي او بیرته موجودی موجودی او دیپوګانی کړي
خو د افغانستان ملي اردو په اړه د ملي دفاع وزارت په اړه باندې بالعموم ویل کیږي چې پدې کې چې کوم افسران دي سیمنصبان دي دا د وړتیاو پر اساس باندې نه پرمختګ نه کیږي یلته غټو پوسټونو ته نه نیول کیږي بلکې د نورو ملحوظاتو لکبله دا خلک چې دي دغه کیږي تاسو د هوایی ځواک په اړه راته ووایئ په څه طریقه باندې یو کس ترفی کیږي د غټ پوسټ ورته ورکول کیږي وړتیاو خیال ساتل کیږي کنه نور سمتی یا قومی داسې خیال
زه دا درته وایم چې دولس کاله ته مخه موږ چې ریفورم په اردو ملي کې کوو یو څه اشتباهات وو لاکن آهسته آهسته دا اشتباهات رفع شول او هغه مسلکي خلک په مسلکي پوستو باندې وټاکل شول په قوای هوایی کې نظر په لیاقت دانش تجربه استعداد او صداقت باندې وټاکل کی بل علاوه د دې قوای هوایی که هغه څوک پیلوټان چې دغه څو موارد چې ما وویل چې دی په وجود کې وي او پرواز کوي ټاکل کیږي او قوای هوایی که بستونه هم دغه زیات نه دي 15 بسته یو 15 بسته جنوري 2 جنوري دی یو ډګر جنوري چې په کې زیمه یو د ما ماوینین دي قمندانان دي رواګان دي کابل و قندار و دشیندن دی چبری جنوری دی اگه نظر پر یاقت و احیت و دانش باندی با تجربه باندی تاکر کی گی پنور اردو که هم ووس تو تخصص مدی نظر نیور شوی دی یعنی زد دادتم چه ننوی اشاری 15% با تو تخصصی خرق به تین و تین شوی پخبرو مسلک دینگان په دو بستو مانده
خواه او بل دا چې کم کسان سیمنصبان افسران پیلوټان چې نور هیوادونو ته د زده کړو لپاره د روزنې لپاره ځي اکثر داسې رپورټونه موږ ترلاسه کوو لکه څو میاشتې مخکې یو رپورټ مو ترلاسه کړل چې د افغانستان د ملي اردو دوه سیمنصبان غوښتل یې چې کاناډا ته لاړ شي له امریکا وغه ونیول شول په دغو اروپایي هیوادونو کې دوی اکثر لاړ شي هملته پناه وغواړي د دې مخنیوی څنګه کوي څه طریقه دا ستاسو له اروپایي هیوادونو سره مترابطې دي ځکه چې که ځواک روزل کیږي او بهر هیواد ته ځي او هغه بیا هملته ایساریږي دا تاوان دی کنه
زه فقط د قوای هوایی په باره کې درته وایم قوای هوایی هر څوک چې بهر ته موږ یېږو دونه ضمانت اخلو ضمانت یې ورته خپل اگر خپل کورنۍ اجایداد ضمانت ورکوي الحمدلله دو کار ډېره ښه نتیجه ورکړی ده او چې موږ یېږو دا ځوانان هم نه تښتي بل ډېر مهم شی دی دې ځوانانو ته انګیزه ورکول دي انګیزه د وطن د خلکو د وطن په باره کې او د قوای هوایی د مسؤلیتو په باره کې او د دې څه کار کول تبلیغاتي کار هم ډېر مهم دی چې دا وشي او دا مخکړی هم دی او دوه ښه نتیجه هم ورکړې ده ډېره زیاته ښه نتیجه چې ورکړې ضمانت ورکړې چې دی یار ته د دې دغه خپله کورنۍ ضمانت ورکوي او جایداد ضمانت ورکړې چې دی باید ونه تښتي اگر چې دا یو څه
سبان تاثیرات خود لیشه چه غتل لیدی ده افغانستان ده هوایی زواک و نور هوادون کی سیاسی پناه خیستی؟
ده هوایی زواکون پا ده چو و ده ممرکتو یا هوادو که چی ده لکه چرک لکه امالات لکه هند پا دو که مگنه رو تنه پا امریکا که یو دیر کم زایات رو پا دودی چرو پینزو نفر رو که چه اغا هم بیرتا یو دوائی نوشی ویدی بیرتا راقی ویدی
خب بلابل هیوادونه له افغانستان سره د افغانستان له ملي اردو سره د کورنیو چارو وزارت سره له هوایی ځواک سره مرسته کوي روسیه په دې وروستیو کې ویل دي چې موږ افغانستان ته الوتکې ورکو ورسره مرسته کوو دې نه څه معلومات راتره کولای شي پرمختګ څه پکې شوی دی روسیه مسکو رښتیا هم مرسته کوي نه کوي
خدای وکړي چې د خپل وادو باندې د وفادار پاتې شي داسې نه شي چې د مطبوعاتو په مخ باندې ووایي چې موږ کومک کوو بیا په عمل کې بیا نه وي
په عمل کې هیڅ شی نه
په عمل کې بیا نه وي او دا کارونه روان دي په مختګ اته به خبرې روانې دي په دې باندې چې دی باید په بعضو ساحو کې د قوای هوایي کومک وکوي او دا خبرې په جریان کې دي د اوس هم آخري نتیجې ته موږ نه یو رسېدلي ته
اوسه ډېر هېوادونه له افغانستانه ووتل چې کله د ځواکونو د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته واک وسپارل شو د امنیت په 2014 زیږیز کال په پای کې تر هغې وروسته په افغانستان کې چې هغه اقتصادي وضع وه هغه هم خرابه شوې ده دې اثر کړی دی ستاسې په ځواک باندې هوایی ځواک باندې دا معاشونه تنخواګانې د هر یو څه اوس هم له بهره ورکول کېږي که نه تاسو محسوسوئ چې د افغانستان هوایی ځواک مامورین چې دي د هغو هغه معاشونه یا تنخواګانې اغېزمنې شوې دي مراعات یې اغېزمنې شوې دي
تر اوسه د موږ په قوای هوایی باندې دې اثر نه ده کړی په خاطر د دې باندې چې آرت استاندارد ماشونه دي حتی ماشونه اضافه شوي دي د قوای هوایی د پرسونل خصوصا هغه مری هغه پرسونل چې پرواز کوي که انجینر دی که پیرور د دغو ماشونه حتی اضافه شوي دي کم شوي نه دي لاکن خوشبختانه په دا 2014 کال کې قوای هوایی ته د رهبری د ستر دیسی وزارت دفاع او د رئیس جمهور او سرقماندان اعلی د قوای مسلح زیات توجه شوی ده بیخی زیاته او را د دین حمایت هم کړی دی زیات توجه هم قوای هوایی ته کړی ده پس په دې به اساس باندې زه ویرشم چې 1950 کا د قوای هوایی د پاره یو دروشت او د انکشاف کار دی او د دې د هر ځل په خاطر
او دغه پسرلی چې پیل شوی دی اکثر په پسرلی کې جګړې هم پیلېږي د دې تیارۍ لری تیر کال مو چې څومره قربانیان ورکړي دي مرګوبله شوې ده د هغې څه راته ویلی شي څومره به کموي یا به
تیر کال 1994 کال د آزمایش یو د تجربه کال و یو د پند کال و موږ دغو نه ډېر شیان زده کړل په دې کار کې راکه موږ وپوهېدلو چې 1995 کال ته باید آمادګي ونیسو او آمادګي هم نیولې ده موږ هم د هلیکوپتر په بخش کې و هم د ترانسپورت چې د A29 راغلي دیدي په بخش کې موږ آمادګي نیولې ده او په ټول افغانستان کې د شپې پروازو د شپې انداخت او د شپې پیلوټانو د رسولو په خاطر او د تیارو او هلیکوپتر د مجهز کولو په خاطر باندې او د قرولو میدانو د ساتل و د امنیت په خاطر باندې موږ تجهیزونه نیولي دي او دا تجربه هم د 1994 کال نه اخیستې ده دا ډېره یوه غني تجربه وه چې موږ ته یې رازده کړ چې موږ باید آمادګي ونیسو او تدابیر امنیتي ښه ونیسو ورته د 1995 کال
سمه ده ډېره زیاته مننه د افغانستان د هوایی ځواک مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردک صاحب چې له موږ سره مو خبره
وکړه تاسو نه مننه کوم Oh,